یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې لپاره باید اور بند وشي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د ولسمشری ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین چاودنه کې ټپي شو. د افغان دولت او طالبانو د راتلونکو خبرو اصلي موضوع به اور بند وي، او د هند په آسام ایالت کې د اسلامي ښوونځیو د تړلو پریکړه وشوه. بشپړ خبرونه. د ولسمشری ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون نو برج سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بې وسه شوي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماین دا چاودنه تایید کړې، خو دای نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. بلورته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو ریکشا چلوونکی یې وواژه. د دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د راروانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانگزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکی هم روښانه کړل او یې ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. د ده په خبره د افغان کډوالو ستنېدل خپل هیواد ته د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقې ته رسیدلي وو. د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالې واګې په لاس کې لري، هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغه ښوونځیو سم زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسامبلی پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې 200 اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخته وړي چې هدف د هند 200 میلیونه مسلمانانو څنګ ته کول دي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیا د استازو جرګې 521 غړیو د 3-1 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برېټانیا د سلطنت منظوري ته هم اړتیا لري. د برېټانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې برېټانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووزي تاییدوي. خاغلی جانسن ویل دغه تړون برېټانیا ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي. خدای هم ویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. او په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونه پناه غوښتونکو لپاره مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یو بل شپه هم په یخنۍ کې تیر کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال د کروشیا پولې ته نږدې د لیپال کم څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلی او ویجاړ شوی و مرکزي ښار کونیڅ ته نږدې یو موقتي کم ته ولېږدول شي، خو سیمه ییزو چارواکو او د سیمې اوسیدونکو یې د لېږد مخه ونیوله. ډېرو دغو کډوالو تېره شپه د دغه کمپ په انګړ کې په خلاصه فضا کې تیر کړه. دغه کمپ ته د دسمبر په 28مه چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي، اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه کمپ ډیر انتقاد و چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 10,000 کډوالو په ناغوښتونکي چې هڅه کوي د کروشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، په بوسنیا هرزګوینا کې بند پاتې دي.
زمو شخل ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د روان خبرونه په دوام کې بووري. د پاکستان صدر اعظم یو ور بیا وویل د افغانستان لانجه پوزي حل لار نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي له طالبانو سره به په خپل وخت خبري وشي.
په قطر کې به دا مجلس کیږي او ټول د نووس پاکستانم دا وایي کوشش وکړي چې هغه سره ځان خبرو ته نتیجه ورسوي.
جام منار په اسیسکو سازمان کې ثبت شو. په دې سازمان کې د دې څلې د ثبت منظور څه دی؟ په دې اړه په راپور سربیره په هند کې د کروندګرو او حکومت د غونډې او په افغانستان کې د کورونا وبا په اړه یو ځانګړی راپور لرو.
د کورونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
مخکښ شزي پروګرام د دې خبرونې په دوهم نیمه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اور بند وشي. له بلې خوا د ملی مصالحه د عالی شورا مرستیال وای د افغانستان دولت مذاکره کوونکې پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پایل نیټې د رانیکتې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پایل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي دوی مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پاړو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسي. خغلی دین محمد جا تکړه
د هغه پرسلې د مخینه چې د مذاکراتي ټیم او د مصالحې عالی شورا د رهبری شورا په منځ کې شوې ده. نو هغه پرسلې همدا شوې ده چې دوی به معین تاریخ باندې ورځي او په قطر کې به دا مجلس کیږي او ټول د نووس پارستان هم دا وایي چې د رهبری شورا کوشش وکړي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړی وای. په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکی موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیس کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخي مشورې کړي. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو ده چې د بل پړاو خبرو لپاره دوه هیته ولاړ شي. د خلکو سره فراخ سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغه هوکړې لمخې چې دواړو لویو کړي د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د شوي هوکړې لمخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکی چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دواړو خواوو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوي د تاوتریخوالي کمې چې یو تلپاتې اوربند زمينه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي. کوټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام څخه به هم په کلکه ننګه وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونه کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کیږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو له ډلې دی. خو د دې ټولو سره سره دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د شخړې حل ته د یوې سیاسي لارې د پیدا کېدو لپاره خپل ژمنتیا ښیي. پاکستان چې د افغانستان په سولې کې ونډه مهمه بلل کیږي هم د سولې رواني پروسې د بریالیتوب لپاره د خپل حاصل دوام خبر ورکړي. د دې هیواد لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غنی سره کتنه کې ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامی حل لار نه لري او دواړه لوري یعنی افغان حکومت او طالبان باید د سیاسي هوکړې پر بنسټ یوې پایلې ته ورسیږي. د پاکستان د لومړي دفتر د لومړي وزیر له دفتر په یو خبر شوی خبر پاڼه کې د عمران خان له قوله لیکل شوی ته تاوتریخوالي د پای لپاره باید دواړه لوري اوربند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر اساس روغه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان جام چلای چې د نړۍ دوهم د خښتو چلای دی په ایسسکو سازمان کې ثبت شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې څمو د وړاندې د دغه وزارت لوري په ایسسکو سازمان کې د اسلامي نړۍ د کلتوري میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې پیل شوې چې په نتیجه کې د افغانستان دغه مشهور فرهنګي میراث هم په دغه سازمان کې ثبت شو. په غور ولایت کې د جام چلای تر دې مخکې د یونسکو لوري د نړۍ په میراثونو کې ثبت شوی و. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې منار جام چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ثبت دی، د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو ایسسکو په لړلیک کې هم ثبت شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د اسلامي نړۍ د فرهنګي علمي او ښوونی سازمان ایسسکو د فرهنګي میراثونو د کمیټې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د منار جام د افغانستان لومړی باستانی اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبتیږي. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوی چې ایسسکو په خپل دریمه ناسته کې له زیاتو ارزونو وروسته د جام څلی په ګډون له شپږو اسلامي هیوادونو 22 فرهنګي آثار په خپل نوملړ کې ثبت کړل. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړلیک کې د جام څلی د ثبتېدو لپاره په روان کال کې هڅې پیل شوې وې او د اړتیا وړ سندونه یې د بهرنیو چارو وزارت له لوري دغه سازمان ته استول شوي وو. د دغه وزارت وایي صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته د چهارشنبه په ورځ وویل
د ایسسکو ادارې په وروستۍ فوق العاده ناسته کې چې د دوی تاریخي ابدې د شپږو اسلامي هیوادونو له لوري کاندیدي وي د جام چلی هم د تایید وړ وګرځېد او د اسلامي هیوادونو د فرهنګي میراثونو په نړیوال سازمان کې ثبت او راجستر شو.
د ښاغلي مومن په خبره له دې وروسته به د ایسسکو سازمان هم د یونسکو سازمان په شان د افغانستان د دغه فرهنګي میراث پر وړاندې مکلفیت ولري او د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې به یې ونډه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د جام څلی د حفاظتي دیوالونو جوړولو چارې څه موده وړاندې پای ته ورسېدې خو استحکامات یې نه دي ترسره شوي او لا هم دغه څلی د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. د نوموړي په خبره د دغه څلی د تحکیماتو لپاره لومړنۍ چارې ترسره شوي او د یونسکو سازمان له تایید وروسته چې بودیجه یې هم ورکوي د تحکیماتو چاري به په بشپړ ډول پایل شي. د جام څلی په 12 میلادي پیړۍ کې د غوریانو په دوره کې جوړ 15 متر اوږدوالی لري او په 2002 کال کې د یونسکو د نړیوالو میراثونو د ساتنې مرکز نړۍ په فرهنګي میراثونو لړلیک کې ثبت کړ. دا سلی د هند په نوی ډیلی کې د قطب څلی وروسته په نړۍ کې د خښتو دویم لوړ سلی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دولس بجاو پنځلس دقیقې شوې. اوس هم توجه کړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اپټیکا د همغږۍ په اتمه ناسته کې پاکستان د اپټا تړون د تعدیل شوې طرحې له وړاندې سره موافقه وکړه. د دغه وزارت له لورې په خپره سوې اعلامیه کې راغلي پاکستان موافقه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ نړیوال سازمان اصول مني. په اعلامیه کې دا شان راغلي چې د اپټا تړون د تعدیل په اړه به افغان او پاکستاني پلاوی په کابل او اسلام آباد کې بیلابیلې ناستې ولري. څو تړون تعدیل او وروستی سیم د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجودې وې له منځه ولاړې سي. د افغانستان پاکستان د ترانزیت او سوداګری د هوکړې یعنی اپټیکا د همغږی اتمه درې ورځنۍ ناسته تیر ورځ په اسلام آباد کې پایته ورسېده. اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری په موخه لاسلیک سو. په افغان چارواکي او سوداګر وای دا تړون ستونزې لري او تعدیل ته پکې اړتیا سته. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې له همکارو موسسو سره لاسو نورو کارونو ته د ولسی تړون ملي پروګرام غځولو او دولسو کارونو کې د کارموندنې تړونونه لاسلیک کړل. ارګ په خپل ویبپاڼه لیکلي دا تړونونه تیر ورځ په ارګ کې لاسلیک شول چې د کارموندنې په لومړي پړاو کې به په درې کلونو کې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو کې د ولسی تړون ملي پروګرام له لارې د یو سلو لس میلیونو ډالرو په ارزښت 914 پروژې تطبیق سي. په اعلامیه کې راغلي چې هلمند، غزنی، فراه، پروان، جوزجان، بدخشان، پکتیا، لوګر، نیمروز او بلخ لس ولایتونو ته د دې پروګرام غځولو سره به 45 میلیونو ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي سي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو یو بیه یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ لس پوله یو پوند یو سلو درې افغانۍ یو یورو څلور نوي افغانۍ یو سعودي ریال شل افغانۍ 45 پوله زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په نړۍ کې د 2021 کال منځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کیږي چې د کرونا وایرس مثبتې پېښې د تیر یو کال په ترڅ کې 3.8 میلیونو ته رسیدلي او د اخیستونکي ناروغۍ په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه را روان دي او له دې تر ټولو زیاتې خبرې شوې ناروغۍ څخه به یې وشغوري. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
نړۍ 2020 کال شاته پریشتي او د نوي کال په دې هیله هرکلی کوي چې واکسینونه به یې له کرونا وبا خوندي کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې یو اخیستونکې ناروغي پیدا شوې ده چې سکاروي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید-19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادانوم گبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل له هغه شیبې چې کووید-19 اخیستونکې ناروغي خپره شوې ده ګڼ کسانې وشلې دي، د کورونیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو شر او په پراخه کچه یوې ناروغۍ ته ځواب ورکړل شوی دی. لکه چې تیر کال د کرونا ویروس په چین کې پیدا شو، له هغه وخته تر اوسه نږدې 3.8 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي، د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په شلو هیوادونو کې خپره شوې ده چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوی کرونا د بی یو یو و په نوم شایي په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوی کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخته ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کیږي چې دا به له جوړو شویو واکسینونو سره مقاومت وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
مخکې مو واوریدل چې په نور نړۍ کې د نوي کال په دوشل کې د کورونا وایروس په خاطر جشنونه خلک په ویره کې لمانځي او دا ویره هم ورسره شته چې په دغه سي مراسمو کې کورونا وایروس نور هم خپور شي. خو په افغانستان کې د کورونا وضعیت څنګه دی؟ د کووید 19 وایروس په 2000 میلادي کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې یعنی د فبروري له 24 د دسمبر تر 20 پورې سباندې 5000 افغانان په دې ناروغي اخته او لډیر ډلې له 2000 ډیر کسان مړه شول. صفی الله ستانگزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته درسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په موجودو ستونزو مفصل راپور چمتو کړی دی.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبت وختله.
ما از قوم اومده بیدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه له قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې پای و اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د سبت رئیس چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا وایروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څخه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا وایروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې وایروس د دویمې څپې له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکي میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو بلوموي کې 160 کې د اخره کې بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کیدل، نو د دغه کډوالو علي اداغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختان موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزالرو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انټانی څنګه مشرو په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بی غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې د کوټ انتقال شو مزما په کوټ ټول سره غلي زموږ ویل نو ننګونه خو ډیره زیاتې په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازې باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 پاړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوی ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واس سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس خبرېدو لنډمهاله اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو می په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 د ډېرې زره باندې.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلې په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوی بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
دوسیه‌های 8 ولایت بازرسی کردیم.
د اتو ولایتونو دوسیه مو سیډلې دي. د عام روغتیا وزارت د چارواکو په شمول د نتیجې تر رسیدلې یو چې فساد شوی او د دوسیه مو د لازیاتو سړونو لپاره لوی سرنولۍ ته لیګلی. لکه تر لګه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوی او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته گلی او خپل موندنی مو ورسره شریکی کړی دی
او مو تحقیقات کړم او دریافتای ما رو به شریک ساختین.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عام روغتیا په خوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز کسام د فساد تورونه ردوي خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور